Radio.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. په دې هیله چې د اختر دغه دویم سهار مو په خیر سره پیل کړی وي. نن دوشنبه د حمل یوري 11مه او د مارچ 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په ایران کې دوه افغان ساکندونکي مړه شوي دي. د تهران ښاروالۍ د اوروژنې او خوندیتوب د څانګې ویان سید جلال مالکي د دغو دو کارګرانو مړینه تایید کړې ده. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا افغان ساکندونکي ښایي د څا دننه د ګازو د خپرېدو یا د اکسیجن د نشتوالي یا کمښت له امله مړه شوي وي. هر کال زرګونه افغانان ایران ته د کار لپاره ځي او په ایران کې د شاقه کارونو په ترڅ کې مرګ ژوبله ورته اوړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران ویلي چې هلته ټول بی اسناد افغان کډوال به افغانستان ته ډیپورت یا اخراج کړي. بلورته ایرانی چارواکي وایي چې په هیواد کې د نری رنځ یا توبرکلوز 25% ناروغان افغان کډوال دي. د ایران د روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مدیریت د مرکز مشر قباد مرادی وویل چې په دغه هیواد کې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو ډیری برخه افغانان دي. هغه وویل چې دا خلک ایران ته تر ننوتلو مخکې په دې ناروغۍ اخته وي او وروسته هلته هم ناروغي خپروي. دا په داسې حال کې ده چې تیره دوشنبه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وویل چې په افغانستان کې هر کال 15,000 کسان په نری رنځ یا توبرکلوز اخته کیږي او له دې ډلې شاوخوا 10,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. ایرانی چارواکي وایي چې د افغان اتباعو ننوتل د دوی تر کنټرول لاندې نه دي، خو دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره ځانګړي طبي خدمات چمتو کړي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو یا نورو خپلواکو ادارو د ایرانی چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د کډوالو ضد احساساتو او کرکې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوري. د میانمار د زلزلې د مړو شوو شمېر له 1100 واوښته. د مارچ په 28مه په میانمار کې د زورورې زلزلې له امله د مړو شمېر له 1100 څخه اوښته او داسې ویرشته چې په راتلونکو ورځو کې به دا شمېره لوړه شي. د 0.1 درجې زلزلې چې په تیره یوه پیړۍ کې د دې هیواد تر ټولو قوي زلزله یاده شوې، ګاونډی تایلند هم ولړزوه چې هلته یې زیانونه او مرګ ژوبله واړوله. د میانمار پوځي حکومت اعلان وکړ چې د مارچ تر 1.3 پورې په دې هیواد کې د زلزلې له امله څه باندې 1100 کسان مړه شوي، 3400 ټپیان شوي او له 300 څخه زیات کسان لا هم تری تم دي. نړیوالې مرستندویه ادارې هم د زلزلې وروسته د بشري ناورین د لا خرابېدو خبرداری ورکوي. او د روغتیا نړیوال سازمان د کارمندانو شمیر او د کار کچه کموي. روټرز اجانس راپور ورکړی چې د رسنیو لخوا ترلاسه شوي داخلي یاداشت پر اساس دا پریکړه له یاد سازمانه د امریکا د مالی ملاتړ د بندیدو په سبب شوې ده. متحده ایالاتو د دې سازمان د بودیجې 13% برابروله. د یاداښت له مخې د فبروري په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان اجرایوي بورډ په پیل کې د 2018 او 2020 کلونو لپاره وړاندې شوې بودیجه له 15.3 میلیارد څخه 4.2 میلیارد ډالر ته راټیټه کړي. د روان کال د جنوري په 16مه د لوړې په مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او د نوي ورځو لپاره یې تمویل وځنډو. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. پاکستان کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت نن پای ته رسیږي. تیرو څو ورځو کې څه پیښ شوي؟
923 نفر افغانان نیول شوي وو چې 214 نفر افغانستان ته ډیپورت شول. عمومیاتو کې د مهاجرینو وضعیت ډیر زیات خراب ده، خصوصا هغه څوک چې ویزا نه لري.
هلته مو افغان کاروباریان او هټیوال هم پوښتلي.
منګ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه کل لرو، نه بد لرو، د منګ بچي هلته نه کاروبار کولی شي.
د امریکا ولسمشر وایي کې ایران خبرو ته چمتو نشي، بمبار به یې کړي. د اختر په اړه زینو سندرغاړو خپل سندرې ډالۍ کړي، دوی کې یو هم خاپېری نغمه ده.
نن می زړګی زکا خوشحال دې سبا اختر دې د یار کیږي دیدنونه، اختر د ټولو مبارک شه که مسافر وي که د یار پوڅنګ وینه.
نو راپور نه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تخراغ لی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه او د اختر مبارکی هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر راپورته. نن د مارچ یو دیرشمه له پاکستانه د لسګونه زره افغان کډوالو د وطن لپاره حکومتي مهلت پای ته رسیږي. د پاکستان حکومت د 2015 کال د جنوري په پای کې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د یادو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت وروسته خپل پلان اعلان کړ چې د مارچ له میاشتې وروسته به د افغان تابعیت یا سیټیزن کارتونو لرونکي افغانستان ته ستنوي او له دې پلانه نه تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت او هلته افغان کډوالو له پاکستان وغوښتل چې دغه مهلت وځنډوي، خو پاکستان ویل چې دا کار هیڅ کله نه کوي. دا چې هلته دا مهال څه روان دي، د کډوالو ملاتړي بنسټونه او خپله کډوال په دې اړه څه وایي، سفی الله ستانکزي پرې دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان حکومت له ټاکلې مودې ان څو ورځې مخکې د افغان کډوالو پر کورونو چاپې پیل کړي او په ترڅ کې سلګونه هغه افغانان نیولي چې د افغان تابعیت یا ACC کارتونه لري. دې ډلې افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت د مارچ تر 1 وخت ورکړی و چې له راولپنډۍ او اسلام آباد ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د یوې همغږونکې شورا مسؤل میوند علمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو اونیو کې د پنجاب د راولپنډۍ پولیسو تر ټاکلې ضرب الاجل مخکې نږدې زر تنه افغانان نیولي دي.
د راولپنډۍ په ښار کې تقریبا 930 نفر افغانان نیول شوي وو چې 214 نفر افغانستان ته ډیپورت شول. نو عمومیاتو کې د مهاجرینو وضعیت ډیر زیات خراب ده، خصوصا هغه څوک چې ویزا نه لري او د پاکستان دولت ورته وخت ورکړی ده چې باید مخکې له 1 د مارچ نه ووځي. نو تقریبا ټول په ډیر بد حالت کې، ډیر بد وضعیت کې دي، چونکې سونه هم نامعلوم دي. دا 2-3 کاله څه درلودل یا نه درلودل، ټول یې وخوړل یا اوس کله د پاکستان له د په زور اخراج چې له پاکستان نه ووځي. نو زه متيقن یم چې دوی به له ډیرو زیاتو جنجالو سره مخ شي، ځکه چې خپل وطن کې هم کاروبار اوس نشته او مشکلات ډیر زیات دي. خپل وطن کې بدوی مهاجر وي.
پاکستانی چارواکو په څونو سیمو له هغې ډلې د خیبر په لنډي کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړی او تمه کیږي چې له بیلابیلو سیمو افغان کارت لرونکي کډوال ورته راوستل شي څو بیا ډیپورت شي. د افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي دوی له ټاکلې مودې سره سم له پاکستان نشي وتلی. له دې ډلې فردوس او عابد د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل،
روټو کار کو نو په کار دی چې موږ له وخره کې داسې ډایرک ویستل دا خو خبره نه ده. په چې موږ خپل هم خپه یو، زموږ دلته روزګارونه دي، کارونه دی، سل خبری راسه اچانک چې دا مونږ وباسي دا خو مونږ سره خنه کوي. ماشومان هم ټول خپه دي او زنان هم ټول خپه دي، په دې چې ټول دلته د چوي یو کنه او چې ډایرک داسې مونږ خپل وطن ته زونه کار شته نه روزګار شته. واچ
عبد مينوم دي دا پریشانی خو دا خامخا ته چې پیدا شي رلوي شي غړ شي په دوه ګرځ راو ګرځي دا خو دي وطن دی کنه. احساسات هم دل چې تکم کورونه دي، ژوند هم دي، افغانستان که هنزم کوشش ترين نه یار دوست نه خپل خپلوان هر سم دلته دي کنه.
د پاکستان حکومت د 2015 کال د جنوري په پای کې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د یادو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت وروسته خپل پلان اعلان کړ چې د مارچ له میاشتې وروسته به د افغان تابعیت یا سیټیزن کارت لرونکو افغانستان ته واستوي او له دې پلانه نه تیریږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR د پاکستان څانګې د معلوماتو په اساس په پاکستان کې دمګړې څه باندې 1.5 میلیون افغانان د افغان تابعیت او POR کارتونه لري. له دې ډلې لږ تر لږه 8 لک افغانان چې د ACC یا افغان تابعیت کارتونه لري د پاکستان د اوسنی اقدام له مخې د ریپورت له خطر سره مخ دي. د POR یا د پروف اف ریجستریشن په نوم کارتونو لرونکي افغانان بیا د جون تر 1 هلته د پاتې کېدو اجازه لري. په پاکستان کې د UNHCR استازي فلیپا کاندلر ویلي کډوال باید په داسې طریقه هیواد ته ستانه شي چې هلته په دوامداره توګه د ژوند کولو جوګه شي. نوموړي د مارچ پر 1 د کوشنی اختر په مناسبت په بیان کې ویلي د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید کینی او دا باوري کړي چې افغانان په خپل خوخه خوندي هیواد ته ستانه شي. هغه وایي د دایمي ستنېدو لپاره په افغانستان کې سولې او خوندي چاپیریال اړین دی چې ورته پستنېدو افغانان د زورونې یا توپیر پالنې ویرونه لري. کاندلر زیاته کړې، له افغانستان سره باید د تعلیم، روغتیا او کاري فرصتونو د پیدا کولو په برخه کې مرسته او ملاتړ وشي چې ستنېدونکي کډوال په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له نورو چیلنجونو سره له مخامخېدو پرته په ټولنه کې مدغم شي. د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهیسې له 8 لکھ زیات افغان کډوال په زور ایستلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان په تېرو میاشتو کې 2000 له راولپنډۍ او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده.
و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت البته په راولپنډۍ او دغه راز د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته په میلیونونو افغان کډوال اوسي او د مهال د اخراج یا ډیپورت له ګواښ سره مخامخ دي. دغه افغانان بیا وایي چې دوی ته ورکړل شوی مهلت عادلانه نه دی او وایي چې نسي کولی داسې لږ وخت کې خپل کاروبارونه او کډې راټولې کړي او افغانستان ته راواوړي. دغه مهلت داسې مهال ورکول شو چې تقریبا 40 ورځو نه زیات د تورخم لاره په دې وروستیو کې بنده وه چې د هم د کډوالو د بیرته راستنولو چارې ټکنۍ کړې وې. بل لور ته پرون په پاکستان کې د همدې افغان کډوالو لخوا او د غراز د کډوالو د ملاتړو سازمانونو لخوا یو رسنیزه غونډه جوړه شوې وه. دغه کډوالو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی نسي کولی لنډ وخت کې له پاکستان ووزي او دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت او نړیوال سازمانونه باید دوی غږ واوري او د پاکستان حکومت باید د دوی په وړاندې له جدي اقداماتو لاس په سر شي. دوی د پاکستان حکومت ګرمو چې ګواکې له طالبانو سره د خپلو اړیکو د خرابوالي غچ له افغان کډوالو اخلي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د خبری غونډې په محل د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال ریډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټورې چارې به یې ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو. زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي، فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چېرته موږ د خپل کار برسېتنګ نه شو کوی او موږ ته بلکه د پاکستان بېرته راغ ډېره موږ پاره سخته ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بنده ده. ډېر خلک اوس د افغانستان تښتی دي، په ایران لري کې پاکستان لري کې. بیا موږ ته څنګه ته ځو؟ کاروبار نشته هلته، خو سل روپۍ هم کار ملوي. بازارونه بنده دي، انجوګان بنده دي، اسکول بنده ده، یونیورسيټیز بنده ده، جنیکان اسکول بنده ده.
د خبري غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا وویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپل ستونزې حل کړي او د خراب بو اړیکو زور دل افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارای بل سره کینی خبره ترې کوي، مزارک یې ترې کوي. تاسو مونږ افغانان، افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی. دوه یو اسلامي ملک دی، باید چې مونږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مسکی د مذاکرات د لارې نه، د گفتگو د لارې نه خپل مسائل حل.
د خبری غونډې په محل محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د سلويخت کالو راسي کاروبار کوي او په دې لنډ وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي راغونډولی او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیانی کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلاً مونږ قرضداره یاستو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې هم لاس راته اچي چې د ما قرضه راکړه، بیا لاړ شه. مونږ له دوی سره څه وکړو؟
په کراچۍ پریس کلب کې دی خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی، نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه.
اوزه افغاني کمیونټي کې واده کړی، دلته داسې پدا کسان کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره. او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دی. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي؟ ټیم ډېر کم راکړی دی. په دومره کم ټیم کې دا وتلو دی باسل حاصل ډیر مشکل دی.
افغانان وای دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلی دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وای که په زور افغانستان ته ولېګل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې دي بې اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنی تر هغې وروسته به په زور وویستلې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او
په افغانستان او د نړۍ په ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو کې نن د کوچنی اختر دویمه ورځ ده. افغانانو پرون کوچنی اختر پیل کړ، د اختر لمونځونې وکړل او نن سبا به هم د اختر مبارکیو ته دوام ورکوي. یو شمیر افغانانو ویلي چې وروستیو اقتصادي ننګونو د دوی د اختر پر جشنونو باندې سیوری غوړولی. دوی ویلي چې ناچاری او ناوړه اقتصادي وضعیت خوښۍ کمی کړي. ځینو بیا ویلي چې له اقتصادي ستونزو سره سره یې اختر ته څه ناڅه چمتووالی نیولی. زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزو ترې د اختر خوښي اخیستې. ډېری دوی وایي د غربت او بېوزلۍ له امله یې د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی کړی، یوازې د اختر لمونځونه یې وکړل او نور ورځ په خوب تېروي. د ننګرهار یو اوسیدونکي نور هغه ازادي راډیو ته وویل
د غربت اختر هغه اختر چې سړی ته پکې درد ورزي او خفګان پکې ډېری په ځای دی چې خوشحالي پکې، ځکه هماغه روژه اوس چې روژه ماته خلاص شو او روژې خلاص شول بیا موږ اختر شوخ اوس اختر په خونه هغسې پوه نه شولو که څنګه چې نور خلک پرې پوه شو، ځکه چې نه کالي وو نه هغسې خوشحالیانې وې، ماشومان دي د هغوی ژړاګانې د هغوی کالي غوښتل.
د ختیځ لغمان اوسیدونکي عمر خان ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا اقتصادي ستونزو، له بل لوري د برېښنا کمښت او د ټلیفوني شبکو خرابوالی د دوی اختر پیکه کړی.
غټه ستونزه نن د اختر ورځ انټرنټ ده چې نه انټرنټ کار کوي، دا د غرمه ده نه شبکې هم داسې کار کوي چې سړی په خپلو خپلوانو ته که ډېر سنه هغه د اختر مبارکي ورسي هغه هم نه کېږي.
خود پلازمین کابل یو اوسیدونکي مصابی ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې شته خو په خبرې د امنیت لپلوه اختر په خوښۍ منځ یو لکومي امنیتي ویرې پرته هرې خوا تللې شي.
ډېر خوشحاله یو چې ډېر ښه امنیت د خلکو لپاره نیولی ده او ډېر ښه امنیت یې تامین کړی ده. نو په هر عرصه کې
د وای د طالبانو حکومت د کابل په بېلابېلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي او د خلکو د امنیت د ساتنې په هدف طالب ځواکونه لیدل کېږي. تېره ورځ د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي. په افغانستان کې تر ډېر اختر په دودیز ډول لمانځل کېږي. د نویو جامو له اخوستلو او د اختر له لمانځه وروسته خلک له یو بل کله د اختر د مبارکۍ لپاره ورځي او د اختر خوښي ویشي. دغه شان لویان تر ډېره کوچنیانو ته د اختری په نوم پیسې هم ورکوي. خو یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ترانسپورټي ستونزې شته، ځکه د عامه ترانسپورټ امکانات ډېر کم دي او ټیکسي ته د دوی وس نه کېږي چې خپلو خپلوانو او دوستانو کره اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي. دغه راز د خلکو د اقتصادي ستونزو له امله ماشومانو ته د اختری ورکول دود هم ډېر پیکه شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د نړۍ او سیمې یوې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له متحدو ایالاتونو سره یوې موافقې ته ونه رسیږي نو بمبار به کړي. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې د ان بی سی نیوز سره په یوه ټلیفوني مرکه کې کړي چې د شبکې د یکشنبې په ورځ خپرې کړي. اخوا ایران د یکشنبې په ورځ اعلان کړی چې له امریکا سره مستقیمې خبرې نه کوي، خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس ویلي که ایران موافقه ونه کړي نو بمبار به شي، داسې بمبار چې د ښاغلي ټرمپ په خبره مخکې به یې هېڅکله نه وي لیدلي. هغه غوښتنه وکړه چې نوی تړون باید دا تضمین کړي چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اراده نه لري. ښاغلي ټرمپ همدارنګه ګواښ وکړ چې پر ایران به ثانوي تعرفې ولګوي. تر څنګ دا خبره هم وکړه چې امریکایي او ایراني چارواکي خبرې کوي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ هم ویلي و چې هغه به غوره وګڼي له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي، خو که دا کار ونه شي نو د ایران لپاره به ډېر بد حالات راشي. هغه بیا د وري عمل په اومه اعلان وکړ چې له ایران سره د نوي اټومي تړون لپاره د خبرو په اړه د ایران رهبر علي خامنئی ته یو لیک لیږلی. ټرمپ وویل موږ وروستیو شیبو ته رسېدلي یو، موږ دوی ته اجازه نه شو ورکولی چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د یکشنبې په ورځ د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان اعلان وکړ چې د ډونالډ ټرمپ لیک ته د ایران د رهبر ځواب د عمان له لارې امریکایي چارواکو ته رسول شوی. د پزشکیان خبره له امریکا سره مستقیمی خبری نه کوي، خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دي.
مذاکره به طور مستقیم رد شده، اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم مقام معظم رهبری تاکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه.
د امریکا د ولسمشر لیک د متحده عربی امارات د ولسمشر د ډیپلوماتیک صلاحکار انور قرقاش لخوا ایران ته وسپارل شو، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د حمل په ومه نیټه ویل د ایران جواب د عمان لاري امریکا ته استول شوی. یو امریکایي چارواکی او دوه سرچینو چې د امریکا د ولسمشر د لیک په محتوا خبرو ویلي، ترامپ تهران ته د واشنگتن سره د نوي اټومي تړون د لاسلیکولو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړی. ایران او شپږ نړیوال قدرتونه په 1994 کال کې د ګډ جامع پلان په نوم یوې اټومي موافقې ته ورسېدل، او ښاغلي ترامپ چې تل یې د دې موافقې پر موادو انتقاد کوو په 1999 کال کې له دې تړون د امریکا وتل اعلان کړل. متحده ایالاتو بیا په څو ایراني پوځي او ملکي سکتورونو سخت بندیزونه ولګول چې په ایران کې بې ثباتي او اقتصادي زوال رامنځته کړ. ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه ردوي، خو وروسته له هغه چې امریکا له اټومي تړونو وتله، ایران هم له خپلو ژمنو لاس واخیست او د یورانیمو د غني کولو کچه په چټکۍ سره ګړندۍ کړه.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. هر څوک د اختر لپاره هڅه کوي چې خپلو دوستانو او د کورنۍ غړو ته یو ډالۍ واخلي. افغان سندرغاړي هم د ډګر کې شاته پاتې نه دي. یو شمیر دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی هم د اختر لپاره نوې سندرې جوړې کړې. زموږ همکار سنا کاکړ له یو شمیر همدغو افغان سندرغاړو سره خبرې کړي او د دوی د نویو سندرو په اړه ورسره غږېدلې ده.
چشم تو غزل خانه، نگاه تو ترانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه، ای عاشقانه، ای عاشقانه.
د فردین فریاد دا نوی سندره مینوالو ته د اختر ډالۍ ده چې غواړي د ازادي راډیو له لارې ورته ډالۍ کړي.
میخایم ایام عید
د نیکمرغه کوچنی اختر لامل تاسو ته چې په هیواد کې دننه که بهر یاست نیکی هیلي او مبارکي وړاندې کوم. د خوشحالۍ ورځ د غواړم خپله نوې سندره ته مې د سفر ملګری ووسه تاسو ته خبره کړم. هیله ده چې ورنه خوند واخلئ او خوښه مو شي.
تو هم نفسم باش،
تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان و جگرم باش. هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم بنشین ببرم باش.
په کوچني اختر کې ډیری افغان سندرغاړي دا چې روشه وي کنسرتونه او ځانګړي پروګرامونه نه لري، خو خپلې نوې سندرې د اختر ډالۍ په دود خپلو مینهوالو ته وړاندې کوي. سندرغاړي وحید صابری هم ازادي راډیو ته وویل چې خپله نوې سندره به د اختر په مناسبت خپره کړي.
زه کوم ځای کوم ځانګړی پروګرام نه لرم، کوم تلویزیونی پروګرام. یوازې کوچنی اختر ته زما ورور قدرت صابری چې آرشیف مې هغه سره دی، زما یوه نوې سندره خپروي.
دغه شان سندرغاړي ښاپیري نغمه هم وایي چې د اختر په مناسبت به خپلې نوې سندره خپره کړي. نوموړی د ازادي راډیو له لارې خپلو مینهوالو ته اختر مبارکي وویله.
نن می زړګی زکا خوشحال دی، سبا اختر دی، د یار کیږي دیدنونه، اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که د یار پر څنګه وینه. اختر د دواړو مبارک شه، زبدا سره لاسونه یار ته ورکوما، اختر تزکه خوشحالی گم چه مرا بر جانان بما پخلا کبینا دا خوگ وطن پتا متا ما دیر اخترونا پا ما تیر شو بے وطانا بد نصیبی ترے سڑای و رکڑی گنی چوک نواری چه بل وطن کبینا گرانو هیوادوالو، گرانو مینوالو، گرانو دوستانو، لرو بر افغانانو، لرو بر پختنو، د دنیا پا هر گوٹ کے مسافرو، اختر مو دیر دیر مبارک شا. د زړه له کومې تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د سندرغاړو د سندریزې ډالې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي بندیز لګولی دی. دوی د اسلام له نظره موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله ډېری افغان سندرغاړي له خپل هېواده وتلي چې یو شمېر یې خپل هنري فعالیتونه لري، خو ډېره برخه دوی د امکاناتو د نشتون له امله تازه نه دي وړاندې کړي.
اوریدونکو، په همدې سره دغه خبری مجله هم رو رو د پای شیبو ته نږدې شوې ده. وړاندې درته یوه اختریزه سندره هم درو، خو راځئ تر وړاندې د اختر په اړه ستاسو هغه پیغامونه واورو چې آزادۍ راډیو ته مو رالیږلي دي. او دغه راز به د نن ورځې په ترڅ کې هم تاسو ته موږ د اختر په اړه او دغه راز د افغانستان او نړۍ د تازه پیښو او خبرونو په اړه تازه راپور نه ولرو. هیله ده چې آزادۍ راډیو سره پاتې شئ.
زه ډاکټر خلیل رحمان د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ د صدک کلي اوسیدونکی یم. تا چې د نن د کوچنی اختر لومړنۍ ورځ ده، ټولې امت مسلمه ته مبارک او بختور وي. موږ دا خپل مسلک دی چې په دې هغې کې داسې خاصې رسختۍ نشته، او موږ په دغې خدمت کې شو د خپلو هیوادوالو او وطنوالو خدمت وکړي. نو روغتیا کې زه اوس تر اوسه پورې هم د دې په شپړ کې لګیا یم. نګیز وخت نه وروتلی یم، تر اوسه پورې بس د دې په خدمت کې یم. بس دې ته الله شفا عاجله او کامله نصیب کړي.
عبدالحکیم سجاد یم، د ننګرهار ولایت مارکو بازار خیاط. دا چې مونږه جوړی جوړی کړی وی او بیگا تر دو بجو پورې بازار کې ناس و، هغه کسانو ته چې مونږ سره جوړی یا بیانی را کړی وی او د ډېرې غریبۍ او غربت وجه مونږ سره په دکان کې سل یو نیم سل جوړې پاتې شوې. دا چې مونږ به کوم ګاک ته زنګ ووهل او معلومات به مو ورسره وکړه چې تاسو جوړه ده مونږ سره دکان کې، نو هغه به مونږ ته زنګ ووهل چې مطلب مونږ سره روپۍ نشته دی. او سهار مانځه سره بیا وتی تر اوسه پورې په دکان کې و د هغو خلکو دپاره چې د چا جوړې مونږ سره پاتې شوې وي.
الفت الله محب زیم د ننګرهار شینوار سپین غر ولسوالۍ نه. او تا ویونه هم د اختر په ورځ باندې هغه صدقی خیراتونه خیراتونه چې موږ ته ملګرو دوستانو شتمنو هیوادوالو رالیږلي دي، نو دا ورته رسوو. او دلته په چم ګاونډ کې هغه یتیمان کونډې او بېوزله بې کسه بې سرپرسته اړمنې کورنۍ چې په واقعي معنا اړمنې مستحق کې دي، هغوی ته رسوو.
ویلی چې د پلارو